خوش با رادیو آزادی باشید.
سلامونو وقت بخیر. د افغانستان په وخت 9:00 مخکتر دی چې د خبرونو مطالبه دلار شو خبرونه. راپورونه وایي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د سرپرستۍ کابینې ټول غړي کندهار ته ورغوښتي دي څو په ټول افغانستان کې د شریع قوانینو د تطبیق په اړه خبرې ورسره وکړي. طالبانو په حکومت کې باوري سرچینو چې نه غواړي نومونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د تطبیق لپاره د جدي اقداماتو په اړه خبرې د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه. د طالبانو لوی مشر په ټول هیواد کې د دې قانون د تطبیق لپاره جدي سپارښتنې وکړې. سرچینې زیاتوي چې د سرپرست حکومت وزیران د روانې اونۍ په پیل کې کندهار ته ورسېدل. د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي وایي د ده هیواد جرمني، هالند او استرالیا د طالبانو حکومت ته رسما خبر ورکړی چې غواړي د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو اړوند بحثونه راپورته په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه د آی سي جي کې د هغوی پر وړاندې دعوه وکړي. د کاناډا ځانګړي استازي دیوید سپرول پرون له کلوب اینډ میل سره په برکه کې ویل چې طالبان تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دا یې زیاتوي چې که د ښځو په برخه کې د طالبانو پالیسي بدل نه شي نو دوی به دا مسله آی سي جي ته راجع کړي. د څلورې ودونو په خپله طرحه کې د هغو نړیوال کنوانسیونونو یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې به په یو شمېر سیندوزو اوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلاونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او عوامو په سیندوزو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل د راوتلو امکان شته. د وزارت له هغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي چې متوجه اوسي او د سیلاونو د راوتلو په صورت کې د کورنیو سیمو ته خبر راورکړل شوی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه چینایي وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار د کراچۍ د ټوکر عبدالو په یوه کارخونه کې د یو ځایي امنیتي ساتونکي او چینایي وګړو ترمنځ له شخړې وروسته هغه مهال وشو چې ساتونکي پر چینایي وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان هغه مهال روغتون ته سول شوي تورن کس له ساحې تښتېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایران په پوله ساتو په ډزو کې د یو شمېر افغان کډوال د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي پرون یوې خبرې غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځانګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته حیران شوی دی. بقایي وایي ایران له دې کبله ناراضه دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کلکان سروان سرحدونو کې دغې پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلې. طالبانو حکومت سلو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د څېړنو ډلې پر خپل حقیقت تحقیقات بشپړ کړي دي، خو دې ډلې د پیښې د مرګ جملې ارقام نه دي وړاندې کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي.
امریکایان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رایو مرکزونو ته روان دي.
په سیستان بلوچستان یلات کې د طالبان لوري پر شوې څړنې د ایران ناخوښي وړاندې به په خبرونه کې دا هم واوري. او افغانستان د زلزلو له امله له زیانګالو هیوادونو څخه بلل شوی دی.
پرکتیکا کې زلزلې ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني ژوند واړول.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاباتي دیموکرات ګوند لپاره کاملا هریس او د جمهور غوښتونکو ګوند لوري ډونالد ترامپ د سیالي ډګر ته راوتل دي. شمیرې خي چې په امریکا کې شاوخوا 1.3 میلیون خلک د رای ورکولو وړ دي چې تر نیمه ډیره وارت مخ خپل رای کارول دي. د فلوریدا پوهنتون د ټاکنو څېړنیز مرکز د وروستیو شمېرو له مخې 1 میلیونه کسان خپلې رایې وختي او یا د پوستې لارې اچولې دي. د راپور له مخې دا انتخابات ډېر نږدې دي چې محدود شمېر رایې هم برخلیک بدلولی شي. د همدې موضوع په تړه مو له ښاغلي اسیب الله تلاش پوښتلې چې هلته په امریکا کې د روانو رای ورکول بهیر څنګه مخته ځي.
امریکایان د ولسمشریز ټاکنو لپاره د رایو مرکزونو ته روان دي، چیرې چې رای ورکوونکي په ملي کچه او په ایالتونو کې چې تمه کیږي د راتلونکي ولسمشر په ټاکلو کې مهم رول ولري ویشل شوی دی. په دې ټاکنو کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې د جمهوری غوښتونکو نوماند دی او د اوسنی ولسمشر مرستیال کمالا هاریس چې د ډیموکرات ګوند نومانده ده ترمنځ سیالي روانه ده. په ختیځو ایالتونو کې به د رایو مرکزونه د نومبر په 15 یعنی نن سهار په 15 بجو پرانیستل شي، چې د الاسکا او هاوی په څیر لرې لویدیځو ایالتونو کې به تر ماښام ناوخته پورې دوام وکړي. کیدای شي د رایې اچونې پایلې یو څه په ځنډ اعلان شي، ځکه چې ځینې ایالتونه لکه پنسلوانیا په تدریجي ډول د پوست رای شمیري. د امریکا د سرشمیرنې ادارې له مخې تمه ده د رای ورکوونکو شمیر ډیر زیات وي او ښایي ان د 2014 او 2020 کلونو د ټاکنو د رای ورکوونکو د شمیر ریکارډونه مات کړي. فدرالي انتخاباتي چارواکو د نومبر په 4 خبرداري ورکړ چې روسي او ایران پر دې ټاکنو د اغیز د خبرولو کمپاینونه ګړندې کړي دي او هڅه کوي د رای ورکوونکو ترمنځ نفاق خپور کړي. ترامپ له وی دورې ولسمشرۍ وروسته د دریم ځل لپاره نوماند دی. په روانو ټاکنو کې لومړی سیال د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن وو چې په جولای میاشت کې له ترامپ سره د یوې کمزوري مناظرې او د عمر په اړه د اندېښنو له امله له ټاکنو لاس په سر شو، خو د هغې مرستیاله کمالا هاریس رامخته شوه او د ډونالد ترامپ سره سیالي کوي. که هاریس ولسمشر شي دا به د امریکا لومړنۍ ښځینه او د جنوبي آسیا د نسل لومړنۍ کس شي چې د امریکا ولسمشر کیږي.
بله، اوس تلاش ثبت په امریکا کې ویل شي چې دا به تاریخي انتخاباتو چې د امریکا په دغه ولسمشرۍ انتخاباتو په بهیر کې به ترسره شي. خلک څومره لیواله دي چې هغوی د ټاکنو مراکز ته ورځي، که هغوی له بېلابېلې رایه اچونې بهیر پیل شوی دی ولته خلک خپل رایه کارولی شي، دا خلک په مجموعي شکل باندې څومره لیواله دي او دغه ټاکنو کې برخه اخیستې ده په بېلابېلو ایالتونو کې د امریکا؟
لکه څنګه چې مخکې تاسو په خبر کې وویلې، ملیونونه کسانو لوړاندې په دغه ټاکنو کې برخه اخیستې او رایې اچولې دي او ملیونونه نور کسان به نن د صندوقونو ته ولاړ شي او رایې به واچوي. په ټوله کې لکه څنګه چې ما په راپور کې وویلې، سږ کال یا په دغه ټاکنو کې به د رای ورکوونکو شمیر ان وړاندوینه کېږي چې د 2014 او 2020 کلونو د رای ورکوونکو په شمیر په پرتله ډیر زیات وي.
بل یعنی تر اوسه پورې مشخص شوی ده چې په ټول امریکا کې به دغه د رای اچول بهیر پیل کی او نتیجه به اعلانیږي کنه؟ تر اوسه پورې په ټول امریکا کې رای اچونه نه ده شوی.
په د سهار په 15 بجو په ډیرې ایالتونو کې دغه ټاکنې پیلېږي، خو ویل کیږي چې یو څه په ځنډ به د دې ټاکنو پایلې اعلان شي، ځکه په ځینو ایالتونو کې د سرشمیرونو د دغه پوستي شمیرونو بهیر یو څه په ځنډ شمیرل کیږي.
څه وخت امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو ګټونکي معلومیږي؟ په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روانې وي او ان که محکمې ته هم یوړل شي د رسمي رایو شمیرل کیدی شي، خو سونه یا له هغه وخت ډیر نیسي. د پوستې له لارې رای هم د ټاکنو په ورځ او تر هغه وروسته په مخکښو کاندیدانو اغیز لري. نور جزات پر راپور کې.
متحدو ایالتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سه شنبه د ټاکنو ورځ ده. نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانیږي؟ نه، داسې نه ده. ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکي معلوم شي، او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي کیدای شي ډیر وخت ونیسي. په 2000 کال کې کله چې جورج دبلیو بوش د الګور سره مخامخ شو، ګټونکي 15 ورځې وروسته معلوم شو. پایلې ډېرې سره نږدې وې، بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه، بوش ګټونکي اعلان شو. برعکس، په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ وو، یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه. امریکایان هم د پوستې له لارې رایه ورکوي. دا د ډېرې پیچلتیا معنا لري. په ډېرو ایالتونو کې د پوستې رای پاڼې هغه وخت معتبرې دي چې د ټاکنو په ورځ ولیږل شي، حتی که وروسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ ډیموکراتیک رای ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستې له لارې ډېره رایه ورکوي. دا په دې معنا چې د لیګل شوو رایو په شمیرلو سره به د رایو په عمومي شمیر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستې رای هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډېر وخت ونیسي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندهار کې د طالبان د حکومت د کابینې غونډه د غونډه چې مخکې به په کابل کې د ریاست الوزرا او مرستیالانو په مشرۍ جوړېده، بلکې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په مشرۍ په کندهار کې جوړېږي. کندهار له موضوع ځینو باخبرو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې کابینې ته د ناستې په څنډه کې بېلابېلې نورې ناستې هم شوي چې د طالبان د حکومت د چارواکو خپلمنځي ناندرویو د امر بالمعروف د قانون او په یو شمېر ولایتونو کې د مسؤلینو د ګمارلو او عدلونو بدلون په اړه پکې بحثونه پرېکړې شوي دي. د طالبانو حکومت وروسته پدې اړه رسمت سند ویلي. نور جزئیات پر راپور کې
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو حکومت سرپرست کابینه کندهار ولایت ته ورغوښتي او هلته یې د کابینې د عمومي غونډې ترڅنګ له دوی سره بېلابېلې ناستې کړې دي. په کندهار ولایت کې له دې موضوع ځینې باخبرو سرچینو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډې د روانې اونۍ په لومړیو درې ورځو کې سوي چې پکې په بېلابېلو موضوعاتو لکه د امر بالمعروف د نوي قانون پر سر خبرې خپلمنځي ناندرۍ غوښتنې او ګیلې پکې شاملې وې. دغو سرچینو ازادي راډیو ته هغه لیست هم راستولی چې د کابینې په ناسته کې په ځینو ولایتونو کې د طالب مسؤلینو د عدلون بدلون په اړه پکې پرېکړې سوي دي. ازادي راډیو ته د دې لیست تر رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه خپور کړ، خو نه یې دی ویلي چې څه وخت او چیرې دا ګمارنې سوي دي. کندهار ولایت کې ځینو خبریالانو هم ازادي راډیو ته د یادو ناستو جوړېدل تایید کړل، خو دوی وویل چې یادو ناستو ته رسنۍ نه وي بلل سوي او د دوی خبره په مخفي توګه ترسره سوي چې آن دوی په اړه د راپورونو ورکولو اجازه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په کندهار کې د دوی د حکومت د والی ویان محمود اعظم او د اطلاعاتو او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی په دې اړه د ازادي راډیو پر لپسې اړیکې او پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په کندهار کې هم په رسنیو د زیرو هو یا ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرېدو د بندیز له امله دا ډول مهمې ناستې چې د طالبانو د حکومت مشران او وزیران پکې برخه اخلي د رسنیو له پوښښه پاتې کیږي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده له دې بندیز مخکې هم هیڅ وخت د رسنیو په وړاندې نه دی ظاهر شوی.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهم دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانه هم تعقیب کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سیستان بلوچستان ایالت کې پر افغان کډوالو د ایراني سرحدي ځواکونو د ډزو د شکمنې پیښې په اړه د طالبان د حکومت د څېړنو پر پایلو خپله ناخوښي څرګنده کړې ده. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي رسنیو ته ویلي چې دا پیښه نه ده شوې او د طالبانو د حکومت دغه خبرې دوی حیران او ناخوښي کړې دي. د طالبان حکومت څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د کلاکان سراوان په پوله کې د پیښې په اړه د دوی د پلاوي د څېړنې موندنې ښیي چې په ډزو چاودنو کې یو شمېر افغان کډوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. حال دا بدیس پک می پراپور کی
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایراني پولیساتو لخوا د افغان کډوالو د وژلو او ټپي کېدلو په اړه د طالبانو د حکومت د تحقیقاتو د موندنو په خبرګون کې د دې پیښې رامنځته کېدل رد کړي او ویلي دي چې د دې ډول خبرونو خبرېدو حیران او ناخوښي کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایي د دوشنبه په ورځ په خپل اونیزه خبري غونډه کې ویلي چې طالبانو به بنسټ راپورونه جدي نیولې دي.
مقامات افغان دولت سرپرست
د سرپرست حکومت افغان چارواکو په دې اړه یو بیان خپور کړ. فکر کوم موږ ډیر حیران او ناخوښه شو ځکه یو څه چې نو موجود په اړه خبر ورکول شوی دی.
چیزی که ناموجود بود همچی خبر رسانی شد.
د طالبان حکومت څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د کلګان سراوان په پوله کې د پیښې په اړه د دوی د پلاوي د څېړنو موندنې ښیي چې په ډزو او چاودنو کې یو شمېر افغان کډوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. که څه هم طالبانو د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو د طالبانو حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه دوه جسدونه او یو شمېر ټپیان دي. دغه شان څلور دېرش عیني شاهدان چې په دې کې هم یو شمېر ټپیان دي افغانستان ته لیکدول شوی دی. هغه دا هم لیکلی چې د یو شمیر قربانیانو او ټپیانو جسدونه اوس هم په ایران او پاکستان کې پراته دي او د طالبانو پلاوی افغانستان ته د لیږدولو لپاره کار کوي. د طالبانو د ویان مرستیال زیاته کړې چې د پلاوی څېړنې لا هم روانې دي. د حالوش په نوم د بشري حقونو خپرونه چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور ته چې ادعای وکړه د یکشنبې په شپه د تلې په 22مه نیټه ایراني پولیساتو ځواکونو د افغانانو په یوې لویې ډلې ډزې کړي چې په ترڅ کې یې ګڼ افغانان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي پراخ غبرګونونه وښودل شول. د طالبانو حکومت د دې پیښې د څېړلو لپاره د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال محمد ابراهیم صدر په مشرۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی له دوه اونیو څېړنو وروسته دا پیښه تایید کړه. عادل چې ملګری یې سراج الدین نوري په دې پیښه کې وژل شوی له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له ادارو غواړي چې دې قضیې ته رسیدنه وشي او عدالت تامین شي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ملګری یې د کاپیسا اصلي اوسیدونکی و او د کار د نشوالي له امله یې ایران ته د تګ نیت درلود چې د ده په خبره په کلګان کې د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو کې ووژل شو.
موږ خپل یو ملګری هم په همدې قاچاقي لاره کې له لاسه ورکړ. موږ له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو غوښتنه کوو چې دې پیښې ته رسیدنه وکړي.
خواهشان تقاضای ما همین هستن کې باید به یې پرونده رسیدگی شوند.
ایسان یزای چې یو خپل یې په دې پیښه کې سخت ټپي شوی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ایرانی ځواکونو لپلې اخوا د ذکرې وې چې زما د یو ملګری پښه سخته ټپي سوې و. نوموړي ځان له یو غره غورځولی و او پښه یې ماته سوې و. ملګری ملتونه او د بشري حقونو ادارې باید دې قضیې ته پام وکړي او دا موضوع وڅېړي.
باید موقع بشر به همچون قضیه باید رسیدگی بکنه، همچون باید این موردها را باید پیگیری بکنن.
تر دې وړاندې هم یو شمېر عیني شاهدانو رسنیو ته ویلي وو چې دوی درې سوه تنه وو او په 50 کسیزه ډلو ویشل شوي وو چې د ایراني ځواکونو له کمین سره مخ او ډزې پرې وشوې. د یادونې وړ ده چې د تلفاتو په اړه تر اوسه د افغان کډوالو لخوا بېلابېلې څرګندونې شوي دي چې ازادي راډیو یې نشي تاییدولای.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښښ کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرون او ځانګړي مرکه
ټول ازادي راډیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د دیواد د استخباراتي او امنیتي ادارو د روسیې او ایران له خوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خپرونې د کمپاین په اړه خبرداري ورکړې ده. د ادارو په ګډ بیان کې ویلي چې کڅم تر ټولو لوړ غوښ د روسیې له خوا د امریکا انتخاباتو ته متوجه دي، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پمړ خطر پیښوي. په دې اړه نو تفصیل پر راپور کې
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیه او ایران تور لګولای چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین لپاره د امریکایانو ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خودلې چې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیال کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو غټ بیان کې وویل له روسي سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خبرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر دیو بل پر ضد تشدد څخه کار اخلي جالي ویډیوګانې او مقالې خبروي. بیان زیاتوي چې د هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پرونی خطر رامنځته کولای شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداري ورکوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جالي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یو جالي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوې چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولی شي، چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جالي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوي. د شوې ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جالي رایې کارول شوي. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جالي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جالي مطالبو په خپرولو سره د رایه ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو لرای ورکونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیر د انتخاباتو لسیمیزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغان سریمیاشت او د سره صلیب نړیوال فدراسیون وای په تیرو درو کلونو کې په افغانستان کې سلګونه زلزله ثبت شوې ده. دغه فدراسیون د دوشنبه په ورځ په خبر کړي یو راپور کې افغانستان د زلزلو لامل لزینګالو ودونو بلل دي. بل خو د افغانستان په هرات او ځینو نور ولایتونو کې زلزله ځپل کورنۍ وای تر اوسه ورسره شوی مرسته ورته د قناعت وړ نه دي. نور حال په دې راپور کې
د افغانی سری میاستی او سره صلیب نړیوال فدراسیون IFRC وای افغانستان د زلزلو له امله لزیانګالو هیوادونو دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې 400 زلزلې ثبت شوې دي. دغه فدراسیون د دوشنبه په ورځ د نوومبر په 4مه د یو راپور په خبرول ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون او د طبي پیښو د ګواښونو له امله 4م او د اقلیم د تطابق په نړیوال شاخص کې د زیانګالو او چمتووالي له مخې په څلیریستم او شپږویستم ځای کې راغلی دی. بلخوا په هرات او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې په تیرو دریو کلونو کې سخت زیانونه وروښتي او لا هم د سرپنا په جوړولو توانېدلې نه دي. د هرات ولایت اوسیدونکي او زلزله ځپلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
حادثه خالد الخراشي بود که وسار مردم زندجان بیا مات تقریبا
ایو پکنون که پی خواه چه در زندجان پروسی دون کراغ لال لیونیم زرو تر دو زرو خلق پا کشیدان شول کورونا راو نریدل او خلق بیزای شول لا هم در خلق و طول سونزی حل شوی ندی خوب بیا هم راستشتا او کورونا جوڑوی
در افغانستان پهرات ولایت که در 2023 کال پا اکتوبر میاست که پشپک اشاریه دره ریختر درجه زلزله سوی با هغه مهال د طالبانو حکومت په یاد پیښه کې د مړو سو یو شمېر 2445 او د ټپیانو هغه بیا 2440 کسه اعلان کړای و. د طالبانو حکومت د غراز په پکتیکا ولایت کې چې په 2020 کال کې زلزله سوی و ویلي و چې په دې پیښه کې بیا زر کسان مړه او تر یو نیم زر ډیر ټپیان سوی و. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
پکتیکا کې زلزله ګنج مېر خلکو ته مالی او ځنی ژوند واړول ګنج مېر کورونا او کلی ونړول کوم مرسته چې وشوي د نړیوالو بنسټونو لندوري یا په کورن نه کوم مرسته وشوي هغه د قناعت وړ نه دي. اوس هم د پکتیکا ګیان ولسوالۍ له ژور اقتصادي بحران سره مخ ده.
IFRC په خپل راپور کې زیاته کړې چې افغانستان له اوږدمهالي او پیچلو کړکېچونو سره مخ دی او د دغو بشري اړتیاو اصلي محرکات په پرله پسې توګه ناورینونه د اقلیم د بدلون مخ په زیاتېدونکي اغیزې د نفوس بې ځایه کېدل اقتصادي ننګونې د خوړو نه خوندیتوب او د روغتیا په برخه کې د پام وړ تشې رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو زیانګالو هیوادونو په کتار کې دی چې دغو پیښو ته یې د رسیدنې لپاره کمې اسانتیاوې په واک کې دي. د زلزلې تر څنګ سیلابونه، وچکالۍ، د اوبو د زیرمو کمښت او شدید بادونه په با افغانستان کې د اقلیمی بدلون پایلې دي چې خلک سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان ریمیاستي ټولنې او سره صلیب نړیوال فدراسیون 15 ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې د 2024 کال د اپریل په لومړیو کې د سختو بارانونو له امله ناڅاپه سیلابونه چې د مې تر نیمایي پورې دوام درلود په افغانستان کې لږ تر لږه 300 کسان وژل دي. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله 280,000 کسان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 تر ګواښ لاندې راوستي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
متحده ایالاتو نړیواله پراختیا اداره یا USAID وایي د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې یو پیرودونکي د کلنی ډول د $1,000,000 څخه په زیات ارزښت افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. یادې درې پرون په خپل اکسپاره لیکلي چې دغه تړون په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو نړیوال بازار لوړ کړي او د دې واد د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وکړي. خو په هرات ولایت کې یو شمېر بزګران چې زعفران کری وایي په دې ولایت کې به یې اوس مال راټیټ شوی دی. د دې راپور پاړه نور جزئیات تاسو په کومې تصاویرو وی
د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي اداره USAID وایي چې زعفران د افغانستان لپاره په نړیوال بازار کې د سیالۍ وړ بیلګه ده او په نړیوالو نندارتونونو کې د لویو پیرودونکو پام ځان ته راړولای دی. USAID د نومبر په څلورمه په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې لیکلی چې د پاریس نندارتون کې یو پیرودونکي په کلنی ډول د $1,000,000 په ارزښت د افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. په دوام کې یادونه شوې ده چې دغه پیرودونکي به هر کال 600 کیلوګرامه افغاني زعفران پیری چې د دې ادارې په وینا دا کار به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو ځای لال وړ کړي او د هیواد په اقتصاد او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې به مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې دا ستراتیژیک ملاتړ د افغانستان د زعفرانو د پاریس د 2024 کال په نندارتون کې ترلاسه کړای دی. محمد ابراهیم عادل د هرات ولایت د زعفران کرونکو د ټولنې مشر په کلنی ډول د افغانستان د زعفرانو د 600 کیلوګرامه پیرودلو د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
له دې ستر تړون سره به نور زعفران د بزګرانو سره پاتې نشي او په لوړ قیمت به وپلورل شي.
خو خیرالله چې د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د زعفرانو په کرلو بوخت دی وایي چې اوس مهال د زعفرانو قیمتونه راټیټ شوي دي.
خوشبختانه برای شما بگم که
خوشبختانه اوس د زعفرانو د حاصلاتو وخت را رسیدلې مګر له بده مرغه به ډیر ټیټ شوي دي. په خو یو کیلو زعفران 1,500 و خو اوس 10,000 ته راټیټ شوي. موږ له ادارو غوښتنه کوو چې همکاري وکړي څو بزګران چې یو کال د حاصلاتو انتظار ایستلې په ټیټ قیمت خپل زعفران ونه پلوري.
یک سال در انتظار محصول خود است، متاسفانه به قیمت خیلی پایین میفروشه.
د ذایقه انستیتیوت په بلجیم کې د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د هرات زعفرانو د غوره کیفیت له امله په نړۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي وو چې د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې یې 80 تنه زعفران د $215,000,000 په ارزښت د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادر کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالسلام جواد ویلي چې د زعفرانو سوداګري له هند، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیې، فرانسې، جرمني، بریتانیا او امریکا سره ترسره شوې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خطرې وړاندې خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت نه نیم بجې شوې تاسو هم خبرونه تواګی است راپورونه وايي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خانزاده د سرپرستی کابینه ټول غړي کندهار ته ورغوښتي دي سو په ټول افغانستان کې د شری قانونو د تطبیق په اړه خبر ورسره وکړي د طالبان حکومت کې باوري سرچینو چې نه غړي نمونه وښتل شي ازادي راډیو ته ویل چې تمر بالمعروف او نه اعلان منکر د نوي قانون د تطبیق لپاره د جدي اقداماتو په اړه خبرې د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه او د طالبانو لوی مشر په ټولې باد کې د دې قانون د تطبیق لپاره جدي سپارښتنه وکړي سرچینو زیاته ویل چې د سرپرست حکومت وزیران د روانې اونۍ په پیل کې کندهار ته ورسېدل د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نه یوه قانون خپور کړی چې په ځانګړي ډول پر ښځو سخت محدودونکي تګلارې عملي کوي له دې سره په یو وخت کې په دې وروستیو کې د طالبانو محکمو د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د بېلابېلو سرغړونو په نوم لسګونو کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي د بشري حقونو کورنیو نړیوالو ډلو پر دې اقداماتو جدي اندېښنه ښودلې ده د افغانستان پر د کانادا ځنګړې سازي وایي د هیواد جرمني هالند او سرنې د طالبانو حکومت تر رسمن خبر ورکړي چې وړي د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو اړوند باسونه راپورته په پایله کې د عدالت په نړیوال محکمه ای سي جی کې د هغوی پر وړاندې دا وکړي د کانادا ځنګړې سازي د ویت سپرول پرون له کلوب اینډ مل سره په مرکه کې ویل چې طالبان تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي خو دا یې زیاتوي که د ښځو په برخه کې د طالبان پالیسي بدله نه شي دوی به دا مسله آی سی جی ته راجع کړي د څلورو ودونو په خپله طرحه کې دغه نړیوال کنوانسیون یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي دوی طالبانو ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی چې خپلې پالیسۍ بدلې کړي خو د دې طرحې له اعلان څخه یوه میاشت تېره شوې ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ راز بدلون نه دی شوی د وادا وا پیژندنې د رات کال کوي چې نن څخه د 5 متر ورځې پوري په یشمیر سیندو زوځو کو د ورختونه او د واورو د ویل کېدو لوجه د بو د کچې د لوړېدو او په زینو سیمو کې د سیلابونو دروتو احتمال شته د طالبان د حکومت د بو انرژي وزارت د وا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې تاری رود مرغب او مو په سیندو زو حوزو کې له نسبتا سخت بارانونو سره یو ځای د سیل دروتو امکان شته د وزارت لاغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي وخت چې متوجه اوسي او د سیلابونو دروتو په صورت کې د کورنۍ سیم خلکو ته خبر ورکړي
تان دی څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکوم بدو پیښو سره مخ کېدلی شي
بد لارې ښکار شوې ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم ښکار ستونزه یو چې ولګا او تنده یخنی مرګ په دغه لار باندې څوک زړه کوي نو 95% مرګ ده
د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لارې څه کېدلی شي
حل لارې حکومت ته پکار دی دا وسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت داوا کوي دوی ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې ته ټول حکومت د ملاکراسي شي
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری
موسیقی
قدر من اوریدونکو دیو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راورسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزی په پښو کړي. له بلې خوا یوه بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. رازو دیتا چه دیدی ستونزو دی حل لپار غیر قانونی سفرون بیاد زوانان لکومو پیخو سره مخ کولیشی. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدل یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په موخه خرڅه کړې، خدای هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سحر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپله راته وایي.
زه خپله د ننګرهار پوهنتون څخه لیسانس لرم، خو چې ومې کتل په وطن کې دغه درې کاله زه بېکاره پاتې شوم، نو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن پرېږدم او د خپلې کورنۍ د غریبۍ زنځیرونه وشلوم او ولاړ شم عرفا ته. د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غر باندې چې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په اولس ناکامه ګیمونو کې مونږ ونه شو کړی چې مونږ د ترکیې خاورې ته واوړو، او ځکه چې د ترکیې پوله سواتی ځواکونه ډیره کلکه دابیر نیولی وو د ترکیه او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانېدو چې مونږ د ترکیې طرف ته واوړو، حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعته پنځه ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل. ډېر سختې ستونزې او مشکلات سره مونږ په لاره کې مخامخ شو، هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مو ځمکه خرڅه کړه، د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړی دی او دغه لارې ته مو غاړه کېښوستله، خو بیا هم ناکامه شو. د دغه ټولو سختو کړاوونو تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډېره سخته بیکاری ده او یو ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو، خو بېرته هم د وان څخه راوګرځېدو او بېرته ایران ته راغلو، د ایران نه بېرته افغانستان ته راغلو، او یو ناکامه سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي، ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډېره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خفګان نه ولیدلی څومره چې د دې د تاک پر وخت لوره ښکارېده.
هیڅ کله ما خپل مور دومره خفه نه ده لیدلې چې کله زه د خپل کور وتلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کې خوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرې خوستله او زه د خپل کور روان شوم. بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده، درې څلور ورځې به مشکلاتو چارج بنه یا به د انټرنیټ مسله وه، نو زما انټرنیټ به بند و، ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه، حتی فشار به یې اوچتېده. پنځه شپږ کرته اوه کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوې ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و، مور به مې ډېره خفه وه راپسې. حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم، نو ما به خپله مور نه خبروله چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله. حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و، خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم، کله به زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره زما رابطه نه وه، نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینی وه، زما پسې مور ډېره خفه وه. عرفا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل $14,000 کېده. چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله ته عرفا ته ورسوم ته باید ما ته $10,000 راکړې. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلمه د ترکیې فورې، ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه، $15,300 باندې ما ته ترکیې فوري خبره کړې وه. زه چې کله بېرته واپسي کې راوګرځېدم، په واپسي کې مانه قاچاقبر $1,400 په هغې کې رانه واخیستل. د لارې خرچ شو مې کړی و، نو $2,000 زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم، بېرته افغانستان ته راوګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه راپیدا کېږي، نو مونږ به هدف نه بدلوو، لاره بدلوو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بیرته راتګ علت څه وو؟
جوار مشکل سره مخامخ شو ما چې هغه مشکل دا و چې زما مخی طرف خفي یو شپه منګه ګیم ووهه او ترکیې ته تلو او په لاره کې ما خفه وښیدله وغورځېدم ځکه چې تیاره وه او قاچاقبر ویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړي چې زموږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې نو تیاره وه موږ روان وو هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه خیخ پچوه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم او بعد له هغې مې بیرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وتلي غیر قانوني تلي وو په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو او پولیسو بیا په نیمروز باندې رد مر کړلو او بیا راغلو افغانستان ته هغه هم پیسې هم نه وې ډېر زیات مشکلات کله چې موږ پولیسو دې مخته یې راواړولو بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیوله او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې بیا هغه ما واخیستلې بیا زه راغلم کابل ته ځان مې د خپل کور راورسوم خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بیرته که زه په افغانستان کې فات شم نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم ځکه چې په وطن کې کار نشته دی وظیفه نشته دی هیڅ نشته دی نو موږ مجبور یو چې د هدف ته رسیدو لپاره ستونزې وګالو تکلیفونه وګالو چې دا کمې ستونزې ما لیدلې که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي خو زه مجبور یم چې لاړ شم ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی خپل ځمکه مې له لاسه ورکړی زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرامه ژوند ولري اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم یا مې نورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي ځکه په بدو پایلو یې خبر وي قدرت الله له همداسې ځوانانو
نو مختلف نظرونه لري په قوال کې خپل مثلا نه غواړم د دې هواد څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قوال کې د قران کریم آیات هم ده چې روزی رسان الله دا هغه ټول ته روزی رسي خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا همدغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړ کیږي چې د هواد څخه وزي اول اکثرا کسان چې غواړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره وزي دای دیمه کټګوري کومه غواړي د اوسې خپل ځی تلاړ شو چاخ لارې هماغه لار ته ویل چې هغه کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هیواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی کڅوک دغه د مخې ترازی ځکه هغه د تورستان په سترګه هغه ته ګوري او شاید هغه د اوجنیم چې د زمنګ وطنداران مثلا دغه تیره پیخه کې چې تقریبا 2500 افغانان چې وژل شو
کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابر نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
اغه عمده علت او دلایل کا بیان کو یو ستون له خود تعلیم دا بل ستون چې دا غنم ډیره او البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی امنیت نه وای هغه دار دی او کاروبار دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ او په دې کې بیا دوه رقم نور خلق هم سته دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایل له وجې بهر غواړي ولاړ سي او دویم ډول خلق یې داسې وي چې هغه سیالي راخستی وي چې احمد لاړې زوالې پاتې شوم تر زوی مې لاړې زوالې پاتې شوم په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبي کوي او هغه سیالي او تا تزان رسي
bale che yow chuk de de la para che faqat bahar lar si zakawai che nur dostan tleli no mangam bayd lar su da be chumra bad e pail leri dostan e khai imkanat dar lo dal che tleli magar du yaga imkanat na leri
sok po container ki madki gi sok po bo ke ghar ki gi do pi gi zara sok po shtal ki gi po marzon po ke da wos sos mo ta sok li dal da gas po do sa os pe ta kasano che da iran hukumat la kha wa jal sho da iran po za ha ke da yow pail da bala da che دلته دوی باید د دل لپاره چې ځان سیال کی ای کاش دغه سیالی د په موخه وی چې تعلیم په موخه وی یا هغه مثبت سیالی وی چې سړی وی چې ځا خو دغه کس کزي کور سیږي خو خبره ده کنه نو دغه بی ځای سیالیو نه د ژوند د ټولو نه مهم دی کنه که انسانان هغوړي چې ژوند وکي ژوند سره مینه ولري نو هغه په هر ډول تر سره کولای شي خدا چې بیا د سیالیو په خاطر به هر زی مارکستا ژوبلستا ژوند د لاسه ورکول ستا په دکی خو بیا موایم ای کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنۍ هیوادونو کې دي دوی خپل د ژوند هغه حقيقي سیره وخایي بدبختانه ډېرې کال نیوي شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینې هیوادونو ته راغلي وي بیا نو واکسینو ویروګان واچي چې داسې خای خپل او هغه کسان چې به وطن کې دي هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځن او ټول ژوند او عيش نو شو مزه خدلته دي بس په هر ډول چې شي زمکه خرڅ کی کور زیاده ټول خرڅ کی او اولاد او دا چې بیا تل اولاد سی د ژوند اصلي مقصد او د ژوند اصلي خیرال تر معلوميږي
bale کله چې په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلي چیرته په بهر کې څه ده
خصوصا کچیر د اروپאי هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند زه ډیر سره په تماس کې یم باور وکړئ هغه داسې په بد وضعیت کې دي چې اړل دي چې څوک را پیدا شي د یو باسي ولاړ شي وطن ته ډیرې نشي تللای چې نه غسنات نه لري چې دوی به تلاړ شي یا نور مسائل نه لري او کبه هم اروپאי هیوادونو ته ولاړ شو الته ډیر د مزدوري ژوند دی او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپאי هیوادونو ته دی په ژبه خونه پويږي تاسو چې په ژبه نه پويږي په دمانا چې تاسو کای پلس ډالر کار پیدا کیږي تاسو ته په 2 ډالر او 3 ډالر لکه بنديانو غونډه م ساتي په داسې یو بد وضعیت کې اوس بزما غږ ډېر ځوانانو په اروپا کې اوري خو هغه به وایي چې نه مونږ خدا سي نه یو ښه ته په 15 کال مخکې راغلی لس کال مخکې راغلی لکه څو ناسه ژبه بده ذکر یو لکه کاروبار بده لکه زره جوړ شوی خو تا ته هغه دفتری وظایف هغه وظایف چې تلک پکې سهولت ولري نشي پیدا کولای لکه تر کوم الته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی او د ځوانانو چې ډېرې ونن سبا کې د وطن ته تختی هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغه خط تحصیل هم نه لري هغه خط تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپאי او امریکایي هوادونو تراغلي ډېر شاخه کارونه کوي
کپري خبري وکړو څه کول په کار دی په هواد کې دیننه سره لدې یو شمیر ځوانان د دې لپاره دي چې دوی هغه نور ته په خبره ګوري چې هغه رسیدلې د لغو سره سیالي کوي چې زم باید لارسم خو ډیرای د کار لپاره درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنگ دی نور یو لار پیدا کوي دي او بهر هم بیا د سیاسي او مسایل سره مخ کیږي لکه تاسو یې داونه وکړه څه کول پکار دي هل لار سره رسیدلې کیږي
هل لار حکومت ته پکار دی دا وسنه ځانته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي هدا اقل ځوانانو ته د فزای چې دغه واټ مليون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پټ سوال درې مسلو رمه خزه وکړلې او دغه زمکه چې غصب کړلې وای خصله خو موضوع خو بيخي بیل ده دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل داس بداسې چې تا ټول حکومت د ملاکراسي شي که مثال درکم وزارت معرف کې ملا ټول وزارتونو کې ملا ملا یې ست وزارتونو سره کم مسلک ځکه چې په کانو زمونه خلاصه او په دشان باندې حکومتداري نه کیږي دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي کا جبر دی کا زدن دی وهل تکول دی بیروزګاری دی خو بیا غواړي تحصیل خو نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنماخله چې هغه تحصیل دی باور کا دومره خويندې دا لکان خو لا پرېدا ځوانانه خويندې چې مسجونه او زنګونه کوي لار په لټي چې کم څه د هواده ووزی دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېدا نو دنه غټه بدبختی شیر ده چې تن داوا کوي چې زه نظام مې دی حکومت دی نړۍ مې ماته کړې او بیا مې استاد وانان در نه تختی ولې تاکي ضعف دی کنه خپلو کې جوړ نه دی نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي کار زمينه دی ورته برابر شي کار کې د د پزای چې ته یو مولا راوړ چې شل کال جنگ کړای دی ته یو مولا راوړ چې په هیڅ نه پويږي د هغه ځې په باس یا مشر وټه کچې هغه ځوانانو تر ماسترۍ کچې تحصیل لري زبرت لن لن مثالونه درکم داسې خلک شته چې حالت په دریم او سلورم پینځم بستونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د ده لپاره هغوی عزت تر پایماله نه شي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نه شي لیکلی مکتوب نه شي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرېږدي هغه باندې پوهېږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي د هغه په ځای ملا راوړي.
بله دا څومره بد عواقب لري چې کادرونه ورځ تر بلې له افغانستان څخه وځي په یوه بهانه او په بله بهانه او یو ستونزه او بله ستونزه او افغانستان داسې کسان د پاتې کېږي چې هغه دوی حتی سواد نه لري چې خو داره چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړي وي دا څومره بدې پایلې د هېواد په کچه درلودلی سي؟
هېواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسمه ولسمه پیړۍ ته بیا بیا یو آلریډي هغه طرف ته روان یو منګه دا خو بیا همدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویل چې دوی ونیو دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزانه لیبر دی کنه ارزانه لیبران دا سي چې او چاته تصدر لر ورکې او دوی ته وچنه دوی وچ هغه کار ته زه په دوه ثواب کوم نو ارزانه لیبر ته دولت ورکړي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پوي په د باندې چې مکه لکه تیر زل چې پینځه کال دوام مونږ نه کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو دغه سو کال چې مونږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مني دغه کوم افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نمنی او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وې زړه په اوسو دي چې دا بیچاره هه وادوال مخفل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی درته چې ما تاسو په خپل سترګو می جاګانو کوم یو دی اول واسطي عواقب ډیر زیات دي یو هغه امداد چې ځوان بورنزي ټول هواد بمدغه سیمولایانو ته په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد عواقب پیدا وي خلک به ذهنن نارامه وي په ټراما باندې به دوی اخته شي وي او بل اخره مجبور شي چې دغه پتیګو باندې د خلک راو باسي او بل عواقب پیدا وي چې بد عواقب هغه کار ورته راوسیړو هغه امداد چې هواد به ولسمه پیړی ته ورواچي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا ونګورځو بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کومه لاسترونه چې موږ په دغه تیر او 22 کلونو کې دلودای هغه بیا تر لاسه.
بله صدیق صاحب د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هیڅ خبرم نه اوري نه د ځوانانو نه د نړیوال ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون دی افغانستان نه دوی خپل څه چې غواړي امغه یې کوي بیا وخت
خبر دے سر ترکی تھا مسالن تزے جرمنی تھا تال تجیے اور اسناد نہ درکئی کہ اسناد درکئی نو تب سو کلو نو بورے ستړیانه وکي او ډاکټرګانه وکي دا خبره نسته ژبه باید زده کې او بیا دا غتر سنکار کول پکار دي استاسناد منل کیږي نه منل کیږي نو دا کوم ځواني چې وصل لري پیویش کال او شلو کال او تا باندې به دیش کلن شوی به بیا هم تخپل هغه مقصد ته نه رسیدلې بیا نو ګټه څه شو چې دیش کلن نه کې برته دی هوا ته راولېږي زب زب ټک ټک به هغه کوم کور رسیدي ته هغه ځی پورې
به دې حالار کې تر اوس په افغانستان کې ځوانان ته د زمینی مسایده ویږي
حالار انداز مسولیت لري کفه زور راغلی کچا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی هر رقم کړه یکا کابل اداره ورته وای یا خاندار اداره ورته وای ته دې مسولیت هم ده زمينه د کار زمينه د تحصیل ورته برابر کړه او اتیا میلیون ډالر چې ورته میاش اره ونی کې ورزي هدا خپل ټول د جګونو کې نه چې یغه نیمایي چې ملت ته ورکی په ملت وس پاري بیا بیا څه گزاره کیږي
په اخر کې ځوانانو ته کورنۍ ته یو پیغام دي تاسو ورته ولې
ځوانانو ته پیغام ده چې دا ورځ به تیر شي د هرې تور شپې نوروز ته بیا ورځ ده وخت کم پاتې د خلکو دومره وخت مو گزاره کای کال دو کال نور هم گزاره وکای ک امکانات وی سلف سٹڈی کول پکار دی اغه ځان سره کتابونه مطالعه کای خوی پلان دی کای وکاس ځان سره سلف سٹڈی وکي ک په دغه یو کال کې داسې کال کې لس کتاب ول ول نو دو کالو کې تقریبا شل کتاب شو تاسو په علم او په عرص کې به تقریبا درې چنده سلور چنده غ بدلون راغلی وی زکه بل چاره راس ویلند پاره نه لری او یا ک تاسو راغه تحصیلی بورسونه پیدا کیږي ورځي زه خامې ځوانان ته ک تاسو تحصیلی بورسونه پیدا کیږي په قانوني لار قانوني لار باندې کولای شي او په دغه مقصد تللای شي چې حال ته تحصیل وکي او برته هواد ترا شي چکل حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ور شي او کورانو ته هم دغه بچو سره کینی خبرې دی او دغه ژوند د امریکای او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیره دی ورته بیان کی چې ښه کته لاړ شي هغه پروز ان کانس ورته وایي کنه خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته وخایي باید کورانه یو ته او بیا د اقدام وکي، خو بیا هم هیڅ کله د په غیر قانوني لارو چیرته نه ځي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
یمروانو آیا